درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري لز دکرو منشویون جنو مدرسو ته بخه کړي خبریالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات ورسره نه شریکوي په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال د مرستندوی مؤسسو پاملرنه غواړي د ننګرهار د فارمونو شاوخوا پر شپاړه زره جری بمځکه باغونه ایښودل شوي او په کندوز کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د مدرسو شمیر زیات شوی او په وروستیو کې د ښوونځیو یو شمیر نجونو چې طالبانو ښوونځیو ته له تګه منع کړي مدرسو ته مخه کړي. شپاړس کلنې فرح چې مخې په پوړونو کې پټ کړی وو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په دې سخته پریشانه ده چې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي. له همدې کبله د دې کورنۍ پریکړه وکړه چې لږ تر لږه مدرسې ته لاړه شي ځکه چې مدرسه یوازینی ځای دی چې دروازې د نجونو پر مخ پرانیستې دي. فرح او نور نجونو چې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مستعارو نومونو خبرې کړي وای دوی بیا هم په دې نیکمرغي احساسوي چې کورنیو لږ تر لږه پرې ایشي چې د زده کړو لپاره له کوره ووزي.
لا بد مرغه از موک خونزی بندی خو مدرسه هم خدا زکه چیز موک ده دینی پوه سویا لوروی
ده. فرانس پرس خبریال په کابل او کندهار شارونو که درو مدرسو تطللی او هلته مدرسانو ورتویلی لتیر کال رهیسی ده مدرسو ده شزین شاگردانو شمیر دو برابر شویده. د کندهار د پوهنې په ریاست کې د دینی علومو د برخې مشر نعمت الله الفت وایي د طالبانو حکومت شپه او ورځ په دې فکر کوي چې څنګه د مدرسو شمیر لا زیات کړي. هغه د دې دلیل داسې بیان کړ
چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسي دا مدارس دي ځکه زموږ هر څه که مامور دی که امیر دی حتی که وزیر دی که رئیس دی که شیخ صاحب دی که بلمولی صاحب دی در طول هم دی و مدرسی سواتلی دی.
در طالبان و مشهر ملا هیبت الله اخونزاده چی ویل کیشی دی او تری را چاپیر ملایان دن جونو لزدک رو سر سخت مخالف دی امر کرده چی پا افغانستان که دی سلگون نوری مدرسی جوری شی خو طول دینی علمان دن جونو در اصری زدک رو مخالف ندی. دینی علم عبدالباری مدنی وی
پری خودل داد ملت سره جفا د دا دایس امکان نه دی چې ملت په مختلط شي بیر دینه چې هغه تحصیل د عصري علوم وکړي.
په کابل کې طالب چارواکي د نجونو د ښوونځیو د بندیدو لپاره بیلابیلې پلمې مطرح کوي لکه دا چې جلا ښوونځیو یا یو شان یونیفورم ته اړتیا لري. دوی وایي چې بالاخره به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. فرح خوشتل چې حقوق ولولي خو د دې او ډېرو نورو نجونو د ارمان هغه مهال نیمه خوا شو چې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې پوهنتونونه پرې بند کړل. اوس نه چې پخوا په کندهار کې د پوهنتون محصله وه اوس له دیرشو نورو نجونو سره په مدرسه کې قرآن کریم لولي. ګڼې نجونې چې اوس د ښوونځیو او پوهنتونونو پر ځای مدرسو ته ځي لا هم هیله لري چې یوه ورځ به یې د زده کړو له لارې خنډونه لرې شي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې بیلابیل ستونزې او امنیتي او اقتصادي ننګونې دومره زیاتې شوي چې دوی د خبریالۍ د کارونو له دوامه زړه توري شوي دي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ او د رسنیو د کار او فعالیت لپاره خورا نامناسب بولي. له دغو بنسټونو څخه ځینې حتی په افغانستان کې د رسنیو د سل په سله بندېدو خبرداری ورکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه د چارواکو ناسم چلند، اقتصادي او امنیتي ستونزې او یو شمیر نورو ستونزو دوی د رسنیو د کال له دوام څخه زړه تویی کړي دي. د طولو نیوز خبریال عزیز ابراهم چې په مزار شریف کې د طبیعت په فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو د داعش ډلې په برید کې ټپي شوی او دواړو غوږونو ته یې زیان رسېدلی، وایي چې دی او همکاران یې له دې پېښې وروسته خبریالۍ ته زړه نښه کوي.
سی پر حق محدودیتونه د ښه اقتصاد نه درلودل، د راپورونو جوړولو لپاره د آرام ذهن نه درلودل او نور هغه ستونزې دي چې خبریالان ورسره مخ دي. په ځانګړې توګه له دې پېښې وروسته ډېر شمېر هغه خبریالان چې زه ورسره اړیکه لرم په دې برخه کې کار کولو ته زړه نه ښه کوي، او آن زما کورنۍ هم دا غواړي چې وزګار دې پاتې شم خو خبریالي ونه کړم.
په دغه برید کې چې د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ستاینې په مراسمو کې ترسره شو، یو خبریال او د رسنیو یو کارکوونکی ووژل شول او نولس نور خبریالان ټپیان شول. دا برید په افغانستان کې د خبریالانو له ملي ورځې یوه اونۍ مخکې د کب میاشتې په شلمه نیټه ترسره شو. د کلیت راډیو خبریاله مرجان وفا وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ښځینه خبریالانې له محدودیتونو سره مخ دي، او د هغې په وینا ځینې رسنۍ د شته بندیزونو له امله ښځینه خبریالانې نه ګماري. نوموړی زیاته کړه
اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه و، اوس زه دا احساسوم چې په دې برخه کې تبعیض هم شتون لري. بله ستونزه چې ښځینه خبریالانې لري دا ده چې دوی وزګاري دي. یو شمېر رسنۍ غوره ګڼي چې د ښځینه خبریالانو پر ځای نارینه خبریالان وګماري، او د دې کار یوازینی لامل پر ښځو د بندیزونو زیاتېدل دي.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت په ټلویزیون کې هم د ښځینه ویناوالو پر مخ پټولو بندیز لګولی، او هغوی یې اړ کړي چې له سترګو پرته نور مخ پټ کړي. له بلې خوا د خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو په وینا د روان میلادي کال له پیله تر اوسه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي چې ډېری یې د خبریالانو د سپکاوي او نیولو وې. ویل کېږي چې دا مهال دوه خبریالان د طالبانو حکومت په توقیف کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز سهود په 28مه وویل چې د زرغون تلویزیون خبریال قدرت الله ترار له دریو میاشتو به نو وروسته خوشي شو، خو له طالبانو یې غوښتي چې د خیرالله پرهر او مرتضی بهبودي په نومونو دوه نور خبریالان هم خوشي کړي. خو د طالبانو حکومت ادا کوي چې د رسنیو کار په تړاو هیڅوک نه دي بندي شوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي اندېښنو او په افغانستان کې د خبریالانو اوسنیو ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلي، خو د پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د څارڅنګې مشر عبدالحق حماد، د یاد وزارت ویان عبدالمتین خانې او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه معلومات ورنه کړل. طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې رسنۍ دوی ته مهمې دي او دوی ژمن دي چې د خبریالانو ملاتړ وکړي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په همدې حال کې د سویلي آسیا خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د رسنیو کار او فعالیت لپاره وضعیت ډېر نامناسب دی. د دې ټولنې مشر زیا بومیا ازادي راډیو ته وویل
خبریالان له دغې ویرې چې د حکومت لخوا د سانسورۍ سختې کړنلارې سره مخ نه شي دې ته اړ شوي چې ځان سانسورۍ ته مخه کړي. امنیتي، اقتصادي او همداشان معلومات د نه لاسرسي او پرته له ډېرو معلوماتو خپرولو په برخه کې وضعیت ډېر خراب دی.
د افغانستان ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه د افغان خبریالانو د فعالیتونو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه اندېښنه وښوده، او ویې ویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 90% ښځینه خبریالانې او 70% نارینه خبریالان د رسنیو اقتصادي ستونزې په هېواد کې ننګونې او محدودیتونو له امله یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته جدي پام ونه کړي، ښایي افغانستان د رسنیو او خبریالۍ ټولنې د سل په سله سقوط شاهد وي. ښاغلی کریمي وایي
فکر نه کوم چې په لنډمهال کې به د دې وضعیت څخه بهر شو. په اوږدمهال کې که د رسنیو ملاتړي بنسټونه، سرپرست حکومت او نړیوال بنسټونه پاملرنه وکړي، موږ کولی شو چې خبریالي او رسنیزه ټولنه بېرته ژوندي کړو.
د ښاغلي کریمي په وینا د دې لپاره چې افغانستان د رسنیو د فعالیتونو د دوام، د بیان له ازادۍ ملاتړ، عامه پوهاوي او د اطلاعاتو د ازادو خپراوي شاهد وي، د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې نرمښت وښيي. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPG په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه خبریالان له افغانستانه وتلي او په دغه هېواد کې پاتې شوي کسان له سختې ویرې او فشار سره مخ دي. د دغې کمیټې په وینا په افغانستان کې خبریالان وخت په وخت له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او له هغوی څخه غوښتل کیږي چې له بنسټپالو افکارو سره ځان عیار کړي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي سږ کال یې د دې ولایت په دولتي فارمونو کې په شاوخوا 14,000 جریبه مځکه د مالټو، نارنجو او لیمو بڼونه جوړ کړي دي. چارواکو همداراز ویلي چې د دې ترڅنګ یې د فارمونو په سلګونه جریبه مځکه د غاصبانو له منګولو خلاصه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال یې د ننګرهار کانال اړوند پښپاړ زره جریبه ځمکه د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي او په سلګونه جریبه ځمکه یې د غاصبینو له منګولو خلاصه کړې ده. د یاد ریاست سرپرست مولوی غلام رحمان کظیم د ننګرهار کانال اړوند فارمونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې په دې کې په تعداد 12,000 جریبه ځمکه د مالټه ده او 102 جریبه ځمکه پکې نارنجان دي. د 15 تر د 500 جریبه پورې پکې لیمو کرل شوی دی. 15 جریبه په اندازه باندې موږ سره خورما ده. دغه تعداد باغونه موږ لرو تقریبا 3,600 جریبه ځمکه پکې زیتون دي.
هغه وویل په تیرو 3 لسیزو کې د ننګرهار کانال په زرګونه جریبه ځمکه زورواکو غصب کړي و چې په سلګونه جریبه ځمکه یې له غصب خلاصه کړي او کومه چې پاتې ده په هغه همکار روان دی.
په 13 کالو کې په کانال کې غصب شوی دی او د وخت په تیرېدو باندې تقریبا 1,500 جریبه ځمکه د غصب نه مخکې خلاصه شوې ده. 1,502 جریبه ځمکه اوس تقریبا مراحل خلاص دي چې په نږدې ورځو کې به عمارت ته تسلیم شي، د غصب نه خلاصه شي. او څومره غصبونه په کانال کې دي نو ان قریب د کمیشن ننګرهار ته راتلونکی دی او عمده راتګ د راتلو لامل یې د کانال د ځمکو غصب دی. ورسره په خوښه کې نور پاتې د غصب کمې ځمکې چې دي دا به قطعی تصمیم ورته نیول شوی، انشاءالله په دې باندې کار روان شي.
د ننګرهار ځایي اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې د کانال ځمکه کې یو ځل بیا فارمونه جوړیږي او شارې ځمکې آبادیږي. سالم احمد وایي
گزت زین گورم چې په زیات وختونو لپاره په کښت نو شوې وو د زراعتي کښت او د مټباغ لپاره په اجاره باندې ورکول شوې دي او زراعتي پرېتونه پکې تر سره کیږي. زیات په هوادو په کار باندې ګمارل شوې دي، زیات خلک پکې کار کوي. زیات ځمکې چې د کانال اسد د غصب څخه په خلاصېدو حالات کې دي.
په ننګرهار کې چارواکي په داسې حال کې د کانال پر 14,000 جریبه ځمکه د سیتروسو د بڼونو جوړولو او د غاصبینو له لاسونو د سلګونو جریبه ځمکې د خلاصولو خبره کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې حکومت او مرستندوی ادارو په تیرو 3 کالو کې په زرګونه جریبه باغونه جوړ کړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 4 ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د کندوز ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي وروسته لدی چې طالبانو په افغانستان کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړی، په دغه ښار کې د سوالګرو ښځو شمېر زیات شوی دی. ځینو سوالګرو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، دوی به هیڅکله په لارو کوڅو کې خیرات ټول نه کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
زینې شزه د اقتصادي سنزو او د خپل کورونو د سرپرست د نشټوالي لامل په کندز ښار کې خیرات تولوي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمينه برابر کړی سوال نه کوي. له دوغ مرمنو یو هم څلوېخت کلنه شاجان ده. هغه وایي د زده کړې نه دی کړی او د کورونو د سرپرست د نشټوالي لکبل سوالګری تاړ شوې ده.
ما خدام بیوستم د 8 دانه صغیر دارم.
زه پندم او اوه یتیمان را لغاړی دي. د کورنۍ سرپرست نه لرم، میړه می مرسوي دي. د بیوزلی له عمله د کندوز شهر په واټونو کې له سهار تر ماښامه پورې سوالګری کوم.
د اتکاسیز کورنۍ مشر یو بل 45 کلن شزه چې فاطمه نومي گیوای چې د مجبوریت له وجې هر ورځ د کندوز په ښار کې سوالګری کوي. هغه وای چې ځینې ورځې د 4-5 ډوډۍ پیسې پیدا کوي او ځینې ورځې خالي لاس خپل کور ته ځي.
مې جامې هم ورځې 1-7 روپۍ مردم دار په 5 روپۍ کوم.
هر ورځ د شار په واټونو سوالګری کوم. خلک را سره 10 روپۍ او 15 روپۍ مرسته کوي. ځینې ورځې تش لاس کور ته ځم. د خلکو وضعیت هم ښه نه دی. زیات شمیر خلک را سره مرسته نه کوي.
د کندز ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د کورنۍ د سرپرست نشتوالی، بېوزلي او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې له امله یې په یاد ولایت کې د سوالګرو ښځو شمېر زیات شوی دی. د کندز ښار یو دوکاندار ګلنور ابراهیم خیل په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
اقتصاد د خلکو وروره ضعیفه ده، در بدره دي، انډیواله دغه ګدایي کوي، د وزښته زیات دي، سل نفره ګدایګر به په دې ښار کې وي. خلکو نه غواړي دغلته رکشا نه کته کېږي، انډیواله لمنې نه نیولي وایراکه، پوه شوې؟ دغه رقم کار ده انډیواله نه.
د سوالګرو ښځو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې دی چې طالبانو تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه پر نړیواله کچه له پراخ انتقاد سره مخامخ شوې ده.
په انستاګرام کې ازادي راډیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو. په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. د دغه روغتون د چارواکو په وینا یوازې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 300 ناروغان په دغه روغتون کې بستر شوي دي. روغتیا پالان سترس یا خپګان، د فزیکي فعالیتونو کموالی او د نامناسب خوړو زیات استعمال د زړه د ناروغۍ عوامل بولي.
د میرویس روغتون داخله وارد په دغه وارد کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوي ناروغان تر پخوا ډیر سوي. 50 کلن احمد ګل د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه د زړه د ناروغۍ لامل میرویس روغتون ته راوړل سوي. دا ناروغ اوس خبرې نسي کولای، خو د هغه پایواز سرګل وایي هلمند کې ناروغ ته ځواب ورکول سوي ځکه یې دلته راوستلې.
نو بس ډیر فضا چې بس دا یخې خونې پرازي ده او بستره بس اسلمده خشته سي. بس په دغه حالات کې مې پرون راوستلی دی، خو نو بستر دی. ډاکترانو خو نو څه معایناتونه چې کړي وایي د زړه مشکل لري. اوس بیا دغه عکسونه د جګره د اخیستي هغه یې تر اوسه نه دي کتلي. نو
فیض الله یو بل بستر سوی ناروغ دی چې خبرې نسي کولای. د دغه ناروغ پایواز محمد ایوب وایي د زړه د ناروغۍ له امله د ناروغ حالت وخیم دی.
ډاکترانو هلته جواب راکړي چې تګاوی نه کړه، دلته ان شاء الله دوا پکې اوس دوا شروع د شسمه دوا پکې. ډاکټرانو مې نات وکړي وایي د زړه څه دغه لري، مریضې لري او د نفسنګۍ د لري.
د کندهار د میرویس حزوی روغتون مسولان وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ډیری ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله په روغتون کې ساور کړي. د میرویس روغتون د داخله واټ یو ډاکټر ګل احمد وای ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکري ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګي زیات استعمال، چاغوالی او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. ډاکټر ګل احمد وای د زړه په ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې لامل اخته کیږي، خو د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک تمامېدلی سي.
د زړه د ناروغي مریضان تقریبا زموږ سره په اتو میاشت کې چې اوس موږ راپور ټول کی تقریبا د 200 څخه د 300 پورې مریضان مرزا د زړه د لقبله چې مای مریضان دي هغه راغلي دي، هغه مریضان موږ سره بستر تقریبا په ادرس او کې په لاس بنزل ستر شلو په دې دا چې مریضان چې هغه ول دي دي عمر دې دې هغه مریضان عمر سي چې دی به چې سپورت وکي ور شان ډیر ونه خوري مال ګو دغه ستواني شان نور وشت برګر ولا شان چې دا تاواني شان دي او د څنګه سپورت ډیر مهم دی. سپورت سره
کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، لبلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي عملیات ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواده بهر تلل چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډیر لګښت کاوه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. په نورستان کې د شوونځیو زده کوونکي او د ماشومانو مشان په شوونځیو کې د درسي کتابونو له نشتونه شکایت لري. د دوی په وینا د درس ویلو په وخت کې په ټولګي کې یو یا دوه کتابونه راټولیږي او په کورونو کې د درس ویلو او کورنیو دندو لیکلو لپاره کتابونه نه لري. په دې اړه دا راپور واوري.
د نورستان په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. اسما د نورګرام ولسوالۍ د مرکزي ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي ده، وایي کتابونه نه لري او د درس ویلو پر مهال یو کتاب ته څلور او پنځه تنه راټولېږي. دا یوازې اسمانه ده چې د کتابونو او نورو درسي موادو له نشتون سر ټکوي، بلکې د نورستان په ډیری ښوونځیو کې دغه مشکل موجود ده.
زه زیولا د شپږم صنف زده کوونکی یم. په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
زموږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
د زده کوونکو په خبره چې د کتابونو نشتون په وجه نه کورونو کې درس یادولی شي او نه هم کورنۍ دندې لیکلی شي. د زده کوونکو کورنۍ هم له یاد مشکل تنګې شوي او وایي دوی خپل بچی درس ویلو لپاره ښوونځیو ته ولیږي، خو د درسي کتابونو د نشتون په وجه د خپلو اولادونو راتلونکي ته حیران دي او له حکومت غواړي چې د کتابونو ستونزه ورته هواره کړي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی عنایت الله:
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
په نورستان کې چارواکي به ویل له کابل څخه ورته نوي چاپ شوي کتابونه را رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کېدو وړاندې به ټولو ښوونځیو ته ورسیږي. د نورستان د پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
تر تاسو نشتون، د فرشونو نشتون، د کتابونو مشکلات، دغه ټولو ته اوس رسیدګي شوې ده. ان شاء الله د حمل نه مخکې به موږ ټول مکاتبو د کتابونو به هم رسو، څنګه چې تر تاسو مشکل هم رسو د یونیسف سره موږ خبره شوې ده.
په نورستان کې زده کوونکي په داسې حال کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون څخه شکایت کوي چې له یو نیم کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلي. که څه هم چې طالب چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي نوي لمریز کال پیل کېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوې چمتو کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه وعده به کله پوره کیږي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي. د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د یوې مجازي نړۍ تصور وکړئ چې خلک پکې ژوند کوي، کار کوي، سودا ته ځي، ګرځي راګرځي او له نورو خلکو سره راکړه ورکړه او اړیکې لري. دا هر څه په فزیکي نړۍ کې. له خپل کوره په یوه مجازي نړۍ کې امکان لري. دا مجازي نړۍ میټاورس بلل کیږي. میټاورس وروسته له هغه مشهور شو چې د 2021 میلادي کال په اکتوبر کې فیسبوک شرکت خپل رسمي نوم میټا ته بدل کړ. هغه مهال فیسبوک اعلان وکړ چې له خپل لیدلوري سره برابر به د یو میټاورس جوړولو لپاره د 100 میلیارد ډالر په ارزښت پر ټکنالوژۍ پانګونه وکړي. میټاورس څه شی دی او څنګه به د انټرنیټ راتلونکی تغیر کړي؟ له ملالۍ بشیرې واوري.
د میټاورس مفکوره نوې نه ده. دا لس لومړی ځل په 1992 کال کې په سنو کراش ناول کې کارول شوی و. ګڼو شرکتونو وروسته د دې مفکورې پر اساس آنلاین مجازي نړۍ یا هم ټولنه رامنځته کړه. په دغو آنلاین ټولنو کې د پام وړ دوهم ژوند آنلاین ټولنه ده چې په 2003 کال کې معرفي شوه. په میټاورس کې هر څوک د ځان لپاره یو کمپیوټري کرکټر انتخابوي. له نورو خلکو سره چې هغوی هم د کمپیوټري کرکټرونو په توګه راڅرګندېږي خبرې کولای سي او آنلاین په مجازي توګه یوه ټولنه رامنځته کولای سي. په میټاورس کې د سودا لکه کالي یا هم نورو شیانو اخیستلو لپاره ډیجیټل پیسې کاریږي. کڅوک غواړي گیم وکړي د گیم مجازي ټوپک هم رانی ولای شي. کاروونکي کولای شي په مجازي توګه آنلاین په میټاورس کې ل یو ځای بل ته سفر وکړي. د میټاورس کارولو لپاره یو آله پکار ده چې د خولۍ غونډې پر سر اغوستل کیږي او عینکې یې پر سترګو برابرېږي او دوه لاسي کنټرولرونه لري. پوښتنه دا ده چې میټاورس له انټرنیټ سره څه توپیر لري؟ انټرنیټ د میلیاردونو کمپیوټرونو، سرورونو او نورو الکترونیکي آلو یوه شبکه ده. د انټرنیټ کاروونکي آنلاین له یو بل سره تماس نیولی سي، ویب پاڼې کتلی سي او آنلاین پیر او پلور کولی سي. میټاورس پر انټرنیټ جوړیږي. په میټاورس کې کاروونکي په یوه مجازي نړۍ کې ننوځي، هلته د کمپیوټري کرکټر په بڼه بیلابیل ځایونه او شیان تجربه کولی سي. حکومتونه هم شایي په میټاورس کې خپل فعالیتونه پیل کړي. د بیلګې په توګه باربډوس پلان لري چې په میټاورس کې خپل سفارت پرانیزي. میټاورس پراپرټیز د نړۍ لومړی داسې شرکت دی چې په مجازي نړۍ کې د مځکو او جایداد د پیر او پلور خدمات وړاندې کوي. دغه شرکت په بیلابیلو میټاورس مجازي نړیو کې د ودانیو په کرایه کولو کې هم مرسته کوي. په دغو ودانیو کې تجارتي سیمې، د نندارتون لپاره ځایونه، کورونه او د ساتیري ځایونه شامل دي. متخصصین وایي که څه هم د میټاورس آنلاین نړۍ مفکوره څو کاله کېږي چې د فعالېدو په حال کې ده، د یوه داسې میټاورس چې پکښې خلک په بشپړه توګه د اصلي ژوند غوندې فعالیت ولري کلونو لیرې ښکاري. د مایکروسافټ بنسټ ایښودونکي بیل ګیټس په خپله کلنۍ مقاله کې لیکلي چې اکثریت خلک وی آر عینکې نه لري چې د میټاورس کارولو لپاره لازمي دي. خو د سوداګرۍ لپاره ګیټس په دې باور دی چې ډیری آنلاین غونډې شایي له دوه بودي څخه درې بودي ته واوړي او ګډون کوونکي به د کمپیوټري کرکټرونو په توګه پکښې څرګندېږي.
په نشئی توګو اعتیاد تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال د مرستو د کموالی او د ژوند په چارو کې د ستونزو شکایت لري. دوی له نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست د سپیرې په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له ښار لرې په یوه غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یوه بله ستونزه دایدوي چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویاتنۍ ولسوالۍ کې ورکول کېږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړلې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستانی کډوال حافظ حاجی محمد آزادۍ راډیو ته وویل
تاسو نه مې دا غوښتنه ده چې میشت کورینه نشته، مکتبینه نشته، روډینه کسا نه راچې کېمادو دا د ټلیفون شبکې کسا، انټرنیټ کسا، د نیوسار نه د هرې موسسې نه میشت دا غوښتنه ده چې میشته دا جوړ شي. لکه کرینه کسا نه را ډېر شي نه دي چې میشت را پیرا پیرا هم
د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزوری دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنیو مرستو او نورو شیانو پسې خوست ښار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یادې سیمې اوسیدونکی موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکا نه راسه سامان دی چې میشته باید خپل مرکز ته راسي. موږ نه غواړو چې میشته کیس په تڼۍ کې یا په خود شي هغه توضیح کوي. بار بار کې چې میشته انجینران راځي چې میشت توضیح په محمدۍ مرکز سیمه کښې کوي.
د وزیرستانیو کډوالو مشرانو وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقدي مرستو پاتې شوي وې چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یا څه کالي واخلي یو څه روژه ماتې واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه سو کسانو ته د $215 هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. که نه یې ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرین ریاست ته ویر کو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسالې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکې کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده.
او په ټویټر کې مو @better.com/azadiradio موندلای شئ.